The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
نو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لوبړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته افغانستان چین او پاکستان نن د ویډیو لنک لالياري درې رخیزي خبرې کوي چې په کې به د افغان سولې بهیر پر څرنګوالي د ترهګری پر ضد مبارزي له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو او له هغه وروسته حالاتو پاړه بحث کیږي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د شروع چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل غاړې د سولې تړون ته پرسیتو کې پاتې راشي نو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ګډوډي راشي او د سیمې ثبات به وګواښل شي او له افغانستان څخه د کورونا د پیښو د زیاتوالي راپورونه راغلي او د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې نن هم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به امتحانونه د جولای له لسمې نیټې وروسته وي او یوازې په اختیاري مضامینو کې به اخیستل کیږي اوس هم بشپړ خبرونه اوري افغانستان چین او پاکستان نن د ویډیو لنک للیاري درې ډخیزي خبري کوي چې پکې به د افغان سولې بهیر پر اترنګوالي د ترهګری پر ضد مبارزي له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو او له هغه وروسته حالاتو په اړه بحث کیږي د چین د بهرنی اوچارو وزیر وانګ یی د ویډیو لنک لالياري د افغانستان د بهرنی اوچارو له وزیر محمد حنیف اتمار او د پاکستان د بهرنی اوچارو له وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې کوي خغلی وانګ یی پرون په بیجینګ کې یو خبري غونډه ته ویلي چې دوی به د افغان سولې او پخلاینې د درې اړخیزي عملی همکاري او د ترهګری ضد امنیتی همکاري په اړه خپل ژور او هر اړخیز نظرونه سره تبادله کړي د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په قطر کې د طالبانو او حکومت د مرکچی پلاویو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو تمې پیدا شوې دي د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو پریکړه یو اړخیزه بللې چې وایي د سولې او پخلاینې په دې حساس پړاو کې په افغانستان کې دننه او د سیمې لپاره داسې حالات پیدا کړي چې د ډاډ وړ نه دي د پاکستان لومړی وزیر د شروع چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل غاړې د سولې تړون ته پرسیدو کې پاتې راشي نو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ګډوډي راشي او د سیمې ثبات به وګواښل شي عمران خان دغه خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکړ چې واشنگټن وویل کابو نیمایي شمېر سرتیري او وسایل بیرته امریکا ته لیږل شوي او یا ځینې وسایل د مې د لومړۍ نیټې راهیسې چې د ځواکونو وستل پیل شوي هلته ویجاړ شوي دي له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون له مخې کیږي خو افغان چارواکي وایي طالبانو د دغه تړون د غوښتنو پر خلاف په افغانستان کې ترهګریز بریدونه زیات کړي دي د پاکستان لومړی وزیر عمران خان دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمانوف سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړې دي د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لن هم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به امتحانونه د جولای له لسمې نیټې وروسته وي او دا به هم یوازې اختیاري مضامینو کې اخیستل کیږي د کورونا وایرس د خبرېدو د ویرې له امله په پاکستان کې تعلیمي ادارې د ډیر وخت نه تړل شوې دي او حکومت وایي د تعلیمي ادارو بند ساتلو له وجې دا پریکړه کړې ده چې ازموینې به یوازې په اختیاري مضامینو کې اخیستل کیږي د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی هم له عالمانو غوښتي دي چې خلکو کې د کورونا واکسین استعمال په حق لا بیداری پیدا کولو لپاره خپل رول ادا کړي افغان چارواکي وایي د کورونا دریمې څپې وایرس د مثبت پیښو شمېر ډېر شوی او د تیرو میاشتو په پرتله څو برابره زیات شوی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې د کورونا وبا له امله 33 تنه مړه شوي دي د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,015 کسان په کورونا اخته شوي او 33 تنه یې مړه شوي دي د روغتیا وزارت وایي د کورونا وبا دریمه څپه په چټکۍ سره خپریږي او د دوی وړاندوینې ښیي چې افغانستان د دې څپې اوج ته نږدې شوی دی د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي تیره می میاشت کې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او جګړو له امله 280 ملکي وګړي وژل شوي او 640 نور ژوبل شوي دي د بشری حقونو کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنگ د شروع چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي چې به وژل شویو کسانو کې 109 تنه ماشومان هم شامل دي د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ویان ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مذاکرات خپل لومړیتوب کړي او په وینای د تلپاتې اوربان ټینګېدل د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه ده یاد کمیسیون یو ځل بیا د ملګرو ملتونو او نړیوال تورن څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل حقوقي او اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. او د ایران دولتي خبری رسنۍ د شروع چرشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د عمان په خلیج کې د دغه هیواد ستره جنگي سمندري بیړۍ کې اور لګیدلې او ډوبه شوې ده. راپورونه وایي یاد جنگي بیړۍ فارس خلیج ته تنګې سمندري دروازې سره نږدې چې د تیلو زیاتې سرچینې پکې دي ډوبه شوې ده. د فارس خبری ادارې راپور ورکړی چې د دغه بیړۍ د ژغورلو ټولې هڅې ناکامه شوې دي. راپورونه وایي د بیړۍ ټول عمله په خوندي توګه وستل شوې ده. تر اوسه څه نه دی ویل شوي چې په بیړۍ کې څنګه اور لګیدلی و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. افغانستان، چین او پاکستان نن د ویډیو لینک لیاري درې اړخیزي خبري کوي چې پکې به د افغان سولې بهیر پر سرنګوالي، د ترهګری پر ضد مبارزي، د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو او له هغه وروسته حالاتو په اړه بحث کیږي. د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په قطر کې د طالبانو او حکومت د مرکچی پلاوی او ترمنز د خبرو د بیا پیلېدو تمې پیدا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د بارخوال میاخیل پر راپورټ کې.
د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې ځله مخکې هم د افغانستان د حالاتو او درې اړخیزه همکاري په اړه غونډې کړې دي، خو نن بیا د چین په کوربتوب څلورم ځل د دغو هیوادونو ترمنځ خبرې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ویډیو لینک لاله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې کوي. شاغلی وانګ یی پرون په بیجینګ کې وی خبري غونډه ته ویلي دوی به د افغان سولې او پخلاینې، د درې اړخیزې عملی همکاري او د ترهګرۍ ضد امنیتي همکاري په اړه خپل جبر او هر اړخیز نظرونه سره تبادله کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په قطر کې د طالبانو او حکومت د مرکچی پلاوی ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو تمې پیدا شوې دي. رپورټونه وایي د دواړو ډلو غړي قطر ته رسیدل خولای رسمي ناشته نه دی پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه درې اړخیزي خبرې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور د زیاتېدو او د همکارۍ د ودې لپاره ارزښتمنې بللې دي. وایي تر دې وړاندې چې کومې درې ناشته سوي دي هغه ډېر مثبت نتیجه ورکړي ده. شاغلی وانګ یی له افغانستانه د امریکایي او نیټو ځواکونو د وټلو پریکړه یو اړخیزه بللې چې وایي د سولې او پخلاینې په دې حساس پړاو کې په افغانستان کې د نننه او د سیمې لپاره داسې حالات پیدا کړي چې د ډاډ وړ نه دي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په انلاین غونډه کې به پر دې بحث کیږي چې کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته حالات د خرابې لور ته ځي نو څنګه به د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یو بل سره مرسته کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې مغونډه شوی و، په هغه کې پر دې ټینګار شوی و چې بهرنۍ ځواکونه باید له افغانستانه په منظم او ځمواره توګه او د شرایطو په بنیاد ووزي. وانګ یی وای افغانستان، چین او پاکستان د څنګلورو ملګرو او همکارانو په توګه نه یوازې شریک غرونه او سندونه لري، بلکې غم او شاده هم سره شریک دي او درې واړه غواړي په سیمه کې امن او آرامي پر ځای وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تم ترګند کړي چې دغه خبرو لاله به یوې مثبتې همغږي ته ورسیږي چې وایي د سیمه د امن، آرامۍ او پرمختګ په برخه کې به د هڅونې سبب شي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د اپریل پر 14 اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته رسوي او د ستمبر تر 14 بخپل ټول پاته پوځان له دې هواده وباسي. د امریکای او نیټو ځواکونو له دې اعلان وروسته چین د سیمې امنیتي حالات اندیښمن کړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې دلچسپي زیاته کړې ده. چېړونکو وایي افغانستان د چین لپاره له دوړ خونو ارزښت لري. وایي لمړی دا چې په افغانستان کې نامنی او د ترهګرو ډلو پیاوړتیا د چین امنیت ته خطر پیښوي، او دویم دا چې وایي په افغانستان کې د بشپړ امن پراتک سره چین کولای شي په دې هیواد کې سرمایه‌کاري وکړي او خپل د یو سړک او یو پټۍ په نامه منصوبه بشپړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت وړاندیز کړی و چې هیواد د افغانستان د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د داخلي خبرو ملاتړ ته تیار دی، او کولای شي چې په دې اړه په چین کې خبرو ته د اړتیا وړ حالات برابر کړي. بارکوال میخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د نهم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به امتحانونه د جولای لسمې نیټې وروسته وي، او دا به هم یوازې په اختیاري مضامینو کې اخیستل کیږي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیوی له خبریال اورنګزیب څخه اوري.
د پاکستان حکومت فیصله کړې ده د نهم جمعت نه دولسم جمعت پورې امتحانات به د جولای لسمې نیټې پس به کیږي، او دا به یوازې اختیاري مضامین کې باغستل کیږي. د پاکستان صدر علما نخواست کړی دی خلکو کې د کرونا ویکسین په حق لا بیداری پیدا کولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. صدر عارف الوی پاکستان علما سره یو ملاقات کړی دی، او د ملاقات پس یې ویلي دی علما حکومت سره په سو خبرو رضا شوی دی. مهمه پکې دا ده علما به جماعتونو کې د کرونا ویکسین په حق لا خلکو کې بیداری پیدا کولو کې به خپل کردار لوبوي. صدر عارف الوی وایي د اولس د صحت او ژوند حفاظت هم یو دینی فریضه ده، او کرونا یو وبا ده، او د دې مخنیوي او علاج د شریعت تقاضا ده.
اور علماء کرام ممبر و محراب سے اس جمعہ کو 4 جون کو بھی ویکسین لگوانے کی خصوصی تلقین کریں گے.
صدر عارف الوی وی دی جمعہ نبا علماء جماعتونو کې د خطبه په وخت خلکو ته دا پیغام ورکوي د کرونا رنس مخنیوي د لپاره د ویکسین ولګوي، او دا لړۍ به روانه وي، او هر جمعه خطبه په وخت به علماء کرونا ویکسین او د رنس علاج په حق لبا خلکو کې بیداری پیدا کوي. صدر عارف الوی دا خبرونه غلط ګرځولې دي، ګینه حکومت د اسلامي نظریاتي کونسل له ذریعه حکومتي خطبه په جماعتونو کې نافذ کول غواړي. اسلامي نظریاتي کونسل عام ژوند او صحت پکې کرونا مخنیوي هم شامل دی. داسې موضوعاتو باندې د علما مدد لپاره 50 خطبه تیار کړې دي، او دا د هر جمعات امام خوخه ده د خطبه په وخت په دې مسلو خبرې کوي او کنه. صدر عارف الوی وی موجوده وخت په کرونا کابو راوستو یوازنی ذریعہ ویکسین لګول دي، او علما هم په دې اتفاق لري. پاکستان کې موجوده وخت خلکو د کوم ویکسین لګول کیږي هغه کې س حرام شي نه دي شامل. بلخوا د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود یو خبری کانفرنس ته ویلي دي حکومت فیصله کړی ده د نهم جمعت نه دولسم جمعت پورې امتحان به د لسم جولای نه پس به کیږي، او د امتحانات به لازمی مضمون کې نه بلکې اختیاري مضمون کې به وي.
تو جو بھی کسی نے جس سٹریم میں جانا ہے اس سٹریم کا امتحان ہم لے لیں، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں دیں.
تعلیم وزیر وای کوم طالب علم کوم شوبه لکه یو طالب علم ک میډیکل کول غواړي نو بایولوژي او نور اختیاري مضامین کې به امتحان ورکوي. د غشان ک سوک انجینرینګ کول غواړي نو انجینرینګ د لپاره اختیاري مضامین د لپاره به امتحان ورکوي. شفقت محمود ویل دي دغه فیصله صوبای حکومتونو سره مشورت نه پس شوې ده. حکومتي داوه تر مخه پاکستان کې کرونا مریضان په کمیدو دي، او یو ورځ کې د کرونا 1300 نوې مریضان رپورت شوې دي، او د وایرس لوجه یو ورځ کې یو اتیا تنن ژوند هم بلل دي، او د وایرس لوجه د مړو مجموعي شمیره 40903 رسیدلې ده. د کرونا مریضان او د وایرس نه مړو تنن په حق له حکومت هغه شمیره جاری کوي کوم چې دته هسپتالونو نه ترلاسه شوی وي. رپورټونو تر مخه داسې ډېر تنان دي چې د کورونا ښکار شوي دي خو علاج د بره هسپتال ته نه دي تللي. دغه شان د رنس له وجې په کورونو کې هم ډېر خلکو ژوند بیللې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د خزینه ناروغي او ډاکټرانی وایي د خارونو په پرتله اوس هم په کلیوالو سیمو کې په ګڼ شمیر خزي د بارداري یا حمل او د ماشوم د زیږون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي که څه هم له تیرو وختونو څخه اوس کمی میندې او ماشومان د زیږون پر مهال مړه کیږي، خو باید په دې برخه کې کار وشي تر څو د مور او ماشوم د مړینې کچه نوره هم راټیټه شي. د ډیوی خبریال فرید چنواری پرې یو راپور استولی.
د خزو د رنځونو ماهر ډاکټرانی یا ګاینکالوجیست وای ک خزی په صحیح توګه د ماشومانو په راوړلو کې د می یا وقفین کار واخلي نو د میندو او ماشومانو دواړو په صحت مثبت اثر ورزیدای شي. ډاکټرانی وای خزی ک د حمل په وخت کې او هغې نه پس خپل معاینې د پاره روغتون یا هسپتال ته لاړ شي نو بیا به ورته د صحت په لړ کې مشکل ناراضي. د روخانه کور نومي اداره کې کارکونکي ډاکټر شازیه پریدی وای دغه حق باید خزو ته ورکړل شي چې هغه څومره ماشومان د څومره د مینه پس راوړل غواړي.
د دې سره د خزي په صحت هم او پلس د چکم راتلونکي ماشومي اغه په صحت هم ډیر خاصه پریوزي. یو خو خزه دادی چې هغه د بل ماشوم د راوړلو لپاره اغه جسمانی ضرورت چې څومره یې هغه پوره شي چې موږ یو خاص وقفه ورکو، خاص طور پر نو بیا دغه او پلس چکم راتلونکي ماشومي هغه هم یو صحتمند ماشوم پیدا کیږي بجای دا چې موږ زر ماشومان راوړو وقفه نه بغیر او هغه بیا صحت وایز هغه کمزوري کنه.
ډاکټر شازیه افریدی وای په لورو پرتو سیمو کې خزی د فیملی پلانینګ یا ماشومانو کې د مکولو د فائدو نه خبرې نه دي نو ځکه زیاتره خزی او ماشومان ژوند د لاسه ورکوي.
یو هم سنټر چې کولاو کو الته آگاهی ورکو الته د سیشنز کوي اویرنس سیشنز کوي الته د زنانه غونډيږي الته د خپل څنګه د چیرازی هغه ته اویرنس سیشنز ورکول شي چې بيداغه مت نه دي داسه بد خبره نه ده کدو کما شومانو تاسو تعدادم تاسو ډیسایډ کیږي دومره ماشومان به موږ راوړو بیا هغه په وقفه کې یعنی هغه دوه ماشومانو منس کې چې څومره وقفه تاسو دوه کال درې کال هغه تاسو چې هغه تاسو خپل خوخه خپل چويسي کنه.
د ملګرو ملتونو ادارې د یونیسف شمیرو تر مخه په کال 1990 کې به په پاکستان کې په زرو ماشومانو کې یو سلسلويخ د 15 کال عمر ته رسیدو نه مخکې مړ کېدل، خو اوس د غشميره وشپېته ته راکمه شوې ده. د نفسیاتو ماهر ډاکټر سیما جاوید وای د بيدمه یا وقفینه ماشومان راوړلو سره خزي د بدني رنځونو ترڅنګ زهني مرزونو هم ښکار کیږي.
او چې کم خزي داسې راځي هغه پرېګننسیز وی نو هغه سایکولوژیکل ایشوز فزیکل هم ډېر زیات وی. اکچولی دلته دغه اویرنس نه دی چې هغه خپل به خیال څنګه ساتي او پرېګننسی دوران څنګه خیال ساتي بیا چې ماشوم او شینو هغه سو پروتوکول نو دا درې وانه خبره هغه نه بالکل هغه دې باندې اویر نه ای. اول خپل تراشی مریضان نو پهلې کونسلینګ باندې مو فوکس وکړو چې کم مریض راځي هغه کونسلینګ موږ داسې وکړو چې هغه خپل صحت څنګه خیال وساتي.
د مرکزی حکومت شمیرې خای په هیواد کې په یو لک میندو کې یو سل شپږتیا د ماشومانو د زیګون په وخت په ژوند د لاسه ورکوي، خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د غشمیرا د کال 2000 دیشم پورې او بیا وتا راټی ټکړي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا په خبر.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
جسټیس عمر عطا بندیال په مشي کې د سپریم کورټ د ریکسیزه بنچ د مرکزی حکومت لخوا د امریکایي خبريال ډینل پیرل په وژنه تورن ملزمان د خوشی کېدو پریکړې پر ضد اړوند ډلو ته نوټس جاری کړی دی. په دې اړه نور حال د پیر ولایت شاپر رپورټ کې اوري.
د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پل په وژنه تورن احمد عمر شیخ او نورو تنانو د خوشی کېدو پریکړې په ضد د مرکزی حکومت په اپیل د قضیې ټول اړوند ډلو ته نوټس جاری کړی دی. روان کال د جنوري میاشت کې سپریم کورټ د ډینیل پل په وژنه تورن د نړیوال ترهګر شبکې القاعده سره تړاو لرونکي احمد عمر شیخ او قضیه کې نومول شوی درې نور ملزمانو خوشی کولو حکم جاری کړیو. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د احمد عمر شیخ د خوشی کولو پریکړه په سر د امریکا د حکومت سخت برګون مخې ته راغلی و. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د ټلیفون په لیک خپل پاکستانی هم منصب شاه محمود قریشی سره خبرو کې په ډاګه کړی و امریکا غواړي د ډینیل پل قاتلانو ته سزا ورکړي شي. سپریم کورټ د مرکزی حکومت د اپیل اورېدنه په یو داسې وخت کې چې ګرد هیواد کې خبریالانو د بشري حقوقو کارمندانو د میډیا په ضد حکومتي بندیزونو په سر په احتجاج لاس پورې کړی دی. روان کال د مارچ میاشت کې سپریم کورټ د ډینیل پل قضیه ملزمانو خوشی کولو په اړه خپل تفصیلي فیصله کې په ګوته کړی و چې پروسیکیوشن یا حکومتي استغاثه د ملزمانو په ضد کوټلي شواهد نه دی وړاندې کړی او چې کوم ثبوتونه وړاندې کړی شوي دي که هم نیمګړتیاګانې وي. د هیواد په کچه د خبريالانو تنظیم پی اف یو جی عمومي سکرتر ناصر زیدی وای هغه پر اتلون کې که هم دا تمن لري چې ډینیل پل قاتلانو ته به سزا ملاو شي.
اور وو مائنډ سیټ جو ہے نا ایکسٹریمیزم کی جو لیوریج ہے نا وہ ٹلٹ ان کا اس کی طرف ہوتا ہے. میں تو ہوپفل نہیں.
ناصر زیدی په خبره پاکستان او ادارې د یو خاص ذهنیت د فشار لاندې مذهبي انتها پسندې ته ټیټیږي ځکه هغه استمانه لري چې د القاعده سره تړاو لرونکي احمد عمر شیخ ته به سزا ورکړي شي. ناصر زیدی زیاته کړي هغه ته د مخکې نه معلومه و حکومت قصدن ډینیل پل قضیه شواهدو کې دومره نیمګړتیاګانې ساتلې دي چې د دې ټوله ګټه به ملزمانو ته رسي. امریکایي خبريال ډینیل پل کال 2000 کې د پاکستان صنعتي مرکز کراچي ښار کې هغه وخت تختول او بیا وجل شو کله چې هغه پاکستان کې مذهبي انتها پسندې باندې تحقیقي کار کولو. سپریم کورټ د احمد عمر شیخ د خوشی کولو حکم سره د هغه په تګ راتک او انټرنیټ کارولو باندې بندیز هم لګولې دي. هم د سپریم کورټ په امر روان کال د مارچ په میاشت کې احمد عمر شیخ د سند جیل څخه لاهور سی آی ای مرکز ته منتقل کړی شوی دی چرته چې هغه سخت حکومتي ولکه کې ساتلې شي. د مرکزی حکومت سارنوال یا اټارنی جنرل سپریم کورټ ته د احمد عمر شیخ د هغه د کورنۍ غړو سره د ملاوېدو عمر شیخ ته د بنیادي سهولتونو ورکولو باور ورکړی دی. دغه شان سپریم کورټ قضیه کې نومول شوی درې نور تنانو عارف شیخ خالد او سلمان ثاقب لخوا دوی طبي او نور سهولیاتو نه محرومه ساتلو په سر سند حکومت ته یو بیل نوټس هم جاری کړی دی. رپورټونو تر مخه پاکستان کې کال 1990 راهیسې یو سل اته درشنه زیات خبریالان وجلې شوي دي. د خبریالانو د تنظیمونو مشران تور لګوي د پاکستان ریاست لا تر اوسه په دې کې د یو ملزم ته هم سزا نه دا ورکړې. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا مطلب یې ترې راخیستلې.
د پاکستان د صحافي برادرۍ یو نامتو صحافي حامد میر صحافت کې د زړورتیا او د سپینو سپینو خبرو کولو دپاره ډېر مشهور دی. تیر ورځو کې د پاکستان صدر مقام اسلام آباد کې ځینو نامعلومه کسانو د اسلام آباد یو ځوان عمر صحافي اسد ټول په خپل اپارټمنټ کې ډیر بد بد ووهلو. په دې باندې د پاکستان صحافیان د سورو دراسې سخت احتجاج کوي. حامد میر په دغه موقع د حسین ډک یو تقریر کې د مخبری ادارو ته ډیر سپور استغې وورولې. د حامد میر د دې سختې لهجې په جواب کې هغه د پاکستان د مشهور ټلویزیون چینل جیو نیوز نه لرې کړی شوی دی. نن یعنی د جون په دویم تاریخ د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې پاکستان کې د صحافت د آزادۍ په موضوع د حامد میر یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان نوم سره پاکستان کې د صحافت د آزادۍ لوس کړی وو، خو اوس هم د ده په دوري حکومت کې په صحافیانو عملی کیږي. زه د جیو ټیلی ویژن نه لرې کړی شوی یم او نور صحافیان وهلې ټکولې کیږي. وزیر اعظم عمران خان په داسې سخت وخت کې موږ سره ولې نه ودرېږي؟ حامد میر ګارډین کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکي چې یو وخت و چې ما او عمران خان دواړو په شریکه پاکستان کې د پریس د ادادې لپاره هلې ځلې کولې. کله چې فوجي عامر حکمران جنرل پرویز مشرف د کال 2009 په نومبر کې په ملک کې هنګامي حالات نافذ کړل او زی په ټلویزیون بند کړم، نو عمران خان د هغو څو سیاستدانانو ځینې یو و چې ما سره ټینګ ولاړو. حامد میر لیکي چې په ټلویزیون چینل زما په خلکو کې د مشهور سیاسي ټاک شو په بندولو ما دغه پروګرام د اسلام آباد په لارو کوڅو کې خورول شروع کړ. دغه وخت به ډیر زیات خلک زمانه گیر چاپیرا راجمع کیدل او زما خبرې به نیغ په نیغه اورېدې او عمران خان به باقاعدګه سره زما په ټاک شو کې د میلمه په حیث ناستو. عمران خان د ورځو کې مونږ سره دا لوس کړی و چې که زه یعنی عمران خان وزیر اعظم شم نو صحافیانو ته به په صحیح معنو کې پریس آزادوم. اوس یو ځل بیا زه د ټلویزیون شو نه لرې کړی شوی یم، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې ما سره دا زیاتې د وزیر اعظم عمران خان په دورې حکومت کې کیږي. حامد میر لیکي چې په ما باندې دا بندیز تیرو ورځو کې اسلام آباد کې د پریس د آزادۍ په حق کې کیدونکو مظاهرې ته د خپل تقریر په سر لګېدلی دی. په دغه احتجاجي مظاهره کې صحافیان، وکیلان او د اولسي حقونو مرستیالان یو ځوان عمر صحافي اسد تور سره د یو والی د پاره راغون شوي وي، څوک چې په خپل کور دننه د تشدد او د زور زیاتي هدف کړی شوی و. درې کسان د ده په کور ورننوتل، دی یې د کټ پورې وتړلو او بدبد یې وټکولو. په قول د اسد تور حمله کوونکو په تلو کې ده ته وویل چې دوی د عیسائی اهلکار دي. حامد میر ګارډین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې احتجاجي غونډه کې ما خپل تقریر کې په اسد تور حمله کوونکو ته سخت خبرداري ورکو او ورته مې په صفاټکو کې وویل که تاسو زموږ په کورونو راننوځئ او موږ د خپلو کورونو دننه وهئ او بې عزته کوئ، نو موږ به خاموشه نه پاتې کیږو. ما خپل تقریر کې د چاتن یا د یوې ادارې یا تنظیم نوم نه دی اخیستی. یقینا چې دا واقعات د نن ورځې د پاکستان ډیر غم لړلي واقعات دي. د ملک واګې د نامعلومه خلکو په لاسو کې دي، خو هر چا ته معلومه ده چې دا خلک څوک دي، هسې په نامه نامعلومه یادیږي. البته څوک هم په د ویرې ګوته نږدي. ده زیاته کړه چې د سی سی ټی وی په لګېدلو کیمرو کې د ستور په کور ورختونکي کسان ښه صفا صفا ښکاري، خو تر اوسه پورې څوک هم نیولی شوی نه دی. اپوټه د ستور خلاف یو ډیر ناوړه او پلیت مهم شروع کړی شوی دی او تورونه پرې لګولې کیږي چې د حملې دا ټوله لوبه بناوټي ده، باوجود د دې چې د هغه په ټول بدن د وغلو او ټکولو ښکاره داغونه او نشانونه پراته دي. ځینې خلک دی واقعیله د اسد تور د ذاتی دشمنی رنگ ورکوي. او اسد تور د ذاتی دشمنی د الزامونو په جواب کې ویلي دي چې دغه کسان دی بیاونی ولی شي. حامد میر لیکي چې په اسد تور حمله پاکستان کې په صحافیانو د حملو د جاری سلسلې تازه واقع ده. دین اوران دی اپریل کې دما پخوانی صحافی ملګری ابصار عالم وشته شوی و. په کال 2000 کې نامتو صحافی مطیع الله جان چوچت کو او تر سو غټو پورې غیب اوساتلو. د پاکستان حکومت خو دعوه کوي چې اسلام آباد د ملک د ټولو نه زیات محفوظ خار دی، خو د پاکستان د میډیا د سارنی تنظیم فریډم نتورک پاکستان وایي چې اسلام آباد د صحافیانو د پاره د ملک د ټولو نه زیات خطرناک خار دی. او د دې سبب ښکاره دی او هغه دا چې اسلام آباد کې عام طور سره په هغو صحافیانو حمله کیږي چې آزاد خیاله وي او د حکومت په ناکردو ټکوله کوي. د حمله کوونکو په باب له د پخو ثبوتونو ورکولو باوجود دوی گرفتاریږي نه. البته دغو آزاد خیالو صحافیانو باندې د غدارۍ الزامونه لګولې کیږي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د حملې نه پس اسد تور خپل دفتر ته راوغوښتو او د نوو الزامونو جواب یې ترې غوښتی دی. اف آی اے پاکستان کې عام طور سره د صحافیانو د تزنولو لپاره استعمالولې شي. حامد میر د خپل مضمون په اخیر کې لیکي، تیره هفته چې ما سویلی دي دا مې د ډېرې مجبورۍ نه ویلی دي، ځکه چې نور زما صبر تمام شوی و. تیر کال په صحافیانو 1,000+ حملې شوي دي. په ملک کې سخت سینسرشپ لګېدلې دی او په ټلویزیون چینلونو روانې شوګانې ناڅاپي بند کړی شي، خود تپوسی سوک نشته.
ترانو اوریدن کو در ڈی وی سہارانی خبرونه باندې ځای پای ته رسیدي. در ڈی وی تر ماخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پلوی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.